د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولس او شپږ نوي څپو سربېره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اورېدلی شي. په دې خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر اشرف غني او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د سولې او دوه اړخیزو اړیکو پر مسایلو خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې وروستۍ تر روسي حملې په کلکه وغندلې. پر دې موضوعاتو سربېره د غرض د افغانستان پر موضوعاتو ځینې نور راپورونه او مطالبه هم لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره ام پیلو. ناجیه صفی دا خبرونه وړاندې کوي.
لومړی هم د مهمه خبر نو سر ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم سره په ټلیفون خبري وکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې ورسته تروریستي حمله په کلکه وغندلې او د پاکستان پولیس وایي چې له ماشومان څخه د جنسي استفادې او د ویډیو فلمونو د خپرېدو په تړاو تورن کسان نیولې دي. د خبرونو تفصیل راپورونه وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرې کړې. دا خبر د پاکستان ملي رادیو خبر کړی او ویلي چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د سولې پروسې او دوه اړخیزو مسایلو باندې خبرې کړې. د خبر له مخې نواز شریف د کابل د چاودنو په اړه خوشینی سرګنده کړي. د افغانستان جمهور ریاست هم د اشرف غنی او نواز شریف ترمنځ د ټلیفوني خبرو مسله تایید کړه، خو په دې اړه له نورو جزئیاتو ډډه وکړه. په دې اړه تفصیل په همدې روانه خبرونه کې اورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې وروستۍ تروریستي حمله په کلکه وغندلې. په هغې لمحې کې چې د امنیت شورا لخوا پرون خپره شوې ویل شوې چې د دې شورا 15 غړي د دغو وحشیانه اعمالو د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له دولت سره ژوره خواخوږي او خفګان څرګندوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړي یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې تروریستي اعمال افغانستان د سولې، ډیموکراسۍ او ثبات لاری نشی اړولای. په کابل په کونړ کې هم پرون دینی علماو د ولایتي شورا غړیو، قومي مشرانو او د مدني ټولنې استازیو د یو لاریون په ترڅ کې په کابل کې ورسی بریدونه وغندل. لاریون کوونکو د ملي وحدت د حکومت پر مشرانو غږ وکړ چې د خپل منځي اختلافات دی یوې خواته کړي او د هیواد د وګړو د سر او مال امنیت تامین کړي. د اعتراض په داسې حال کې کیږي چې په تیرو درې ورځو کې کابل ښار د دریو خونړیو حملو شاهد و چې شاوخوا 415 تنو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د اتریش پولیسو پرون ویل لسګونه افغان کډوالې د دې هیواد په یو لویه لاره کې چې ډیر خراب وضعیت کې و موندلې. اتریشي پولیس وایي د کډوالو لږ تر لږه 2 ساعتونه په یو تړلې کانتینر کې چې د لارې په وسیله انتقالېده تیر کړی دی. په دې ډله کې یوه حامله داره مېرمن هم و چې د بیوخۍ په حالت کې روغتون ته رسول شوې ده. په کانټینر کې موندل شویو افغان کډوالو کې ماشومان هم شامل دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلی کې یو امریکایي ډالر 2.8 افغانۍ/پوله، یو اروپایي 8.8 افغانۍ/پوله، یو انګلیسي پاونډ 95 افغانۍ/پوله، یو سعودي ریال 14.25 افغانۍ/پوله او زر پاکستاني کلداري 500 افغانۍ. د پاکستان پولیس وایي چې له ماشومانو څخه د جنسي استفادې او د ویډیوي فلمونو د خپرېدو په تړاو تورن کسان نیولې دي. د قصور د سیمې د پولیسو امیر شهزاده سلطان د یکشنبه په ورځ ویل چې مستندقینو د لاسترغلو شواهدو څېړنه پیل کړې چې پکې 19 ویډیوي فلمونه هم شامل دي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې څومره ماشومان د جنسي اعمالو ښکار شوي، او دا هم نه ده معلومه چې نور دا ډول ویډیوي فلمونه هم شته او که نه. د ترکیې د استنبول ښار د پولیسو په یو ماموریت کې چاودنې د پولیسو 15 افسران او 2 ملکي وګړي ټپیان کړل. د ترکیې د اناتولی دولتي اژانس ویلي چې پرونی حملې د استنبول د سلطان بیلی د سیمې د پولیسو ماموریت په نښه کړی و. دغه چاودنه د اور سبب شوه چې په نتیجه کې د 3 پولیس ودانۍ یوه برخه راونړېده. جنوبی کوریا وایي د شمالي کوریا سرتیرو تیرونې په پوله هغه 2 مینونه یخي و چې د جودنې له امله یې د جنوبی کوریا 2 سرتیري د بدن غړي له لاسه ورکړل. سیول وایي پیونګیانګ به د دغو مینونو د خود په خاطر له جدي عواقبو سره مخامخ شي. دغه مینونه د اګست په 14 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د غیر پوځي سیمې په جنوبي برخه کې چې کنټرول یې د سیول په غاړه دی ایښودل شوی و. د جنوبی کوریا ټپي شو سرتیرو په سیمه کې عادي ګزمه کوله چې دغه مینونه پرې وچاودېدل. د جنوبی کوریا دفاع وزارت ویل ګمان کوي چې د شمالي کوریا سرتیري به په پټه له پولې اوښتي او دغه مینونه به یې ایښې وي، ځکه د چاودنې ټوټې د لرګیو د هغو صندوقونو دي چې مینونه پکې ساتل کیږي او شمالي کوریا ورڅخه کار اخلي. او د هند په ختیځ کې د هندوانو په یو عبادت ځای کې د مذهبي جشن په مراسمو کې د ټیل ماټیل په پیښه کې لږ تر لږه 11 کسان تر پښو لاندې شول او سا یې ورکړه. پولیسو وویل کله چې سهار وختي د جارکان ایالت په دیواګر سیمه کې د عبادت ځای ور پرانیستل شو، په زرګونو کسانو غوښتل ژر ورننوځي. د پولیسو په وینا په دې پیښه کې د 2 ښځو په ګډون 11 عبادت کوونکي وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړي به هم د خبرونو ولولې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې راپورونه وایي افغان ولسمشر د پاکستان له صدراعظم سره د کابل د وروستیو خونړیو حملو او دغه راز د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په کابل کې وروستۍ تروریستي حملې په کلکه وغندلې. په کابل په پکتیا کې په یوې غونډه کې بیا د ښې حکومتداري مسله وڅېړل شوه.
که مو دا ونه کړل نو ورونو یو خواهش دا درنه کوو چې شرافت مانا ډول په عزت او په ابرو مو موږ ته وو د تېرې کنډو نه مړوو ګلان غوړې ته درچوو.
د کابل چاپی خبرونو ته کتنه کوو او د غراس په نړیوالو مسایلو کې اوري چې روسیه وایي امریکا چمتونه ده چې د سوریې حکومت د اسلامي دولت د وسلوال ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف کې شامل کړي. د خبرونې په دوهم نیمه کې 219 پروګرامونه لرو. د سپورت او ګوړې اچار
د علی آباد د روغتون ځانځیري لیوانیان بیرته پاسد شول. خبر زیاتوي
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2019 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدل شي. راځي د خبرونې لومړی موضوع ته. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او دغه راز په کابل کې د وروستیو خونړیو حملو موضوعات څېړل شوي دي. دا خبر د پاکستان ملي راډیو ورکړی دی. دغه راز هڅه مو وکړه چې په کابل کې د جمهوري ریاست له ماڼۍ سره هم تماس ونیسو او په دې اړه نور جزئیات واخلو. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین دا موضوع تعقیب کړی دی. همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه دی. لودین صاحب، د دغو خبرو په اړه که اوریدونکو ته نور معلومات ورکړئ.
ډیر مننه نوري صاحب سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. بل لکه څنګه چې تاسو ویل د پاکستان ملي رادیو ټلویزیون د خبر په اساس تیر ماخام ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرې کړې دي. په دغه ټلیفوني خبرو کې دوه اړخیز مسایل د افغانستان او پاکستان ترمنځ خپل منځي اړیکې د سیمې وضعیت او د غرض د سولې مسله یاده شوې ده. خو د پاکستان د ملي رادیو په د خبر په اساس جزئیات همدومره دي او په دې اړه نور جزئیات د خبرو نه دي ورکول شوی. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د افغانستان د جمهور ریاست نظر هم راوخلو. خو د جمهور ریاست سرچینی وایي چې ممکن نن د ورځې په ترڅ کې خپل ولسمشر اشرف غنی له خبریالانو سره په دې اړه معلومات شریک کړي او ځینې نور مسایل هم ولسمشر له رسنیو سره شریکوي. د څو ورځې وړاندې یعنی یوه اونۍ مخکې هم کله چې ولسمشر اشرف غنی په جرمنی کې تر درملنې لاندې وو، هلته هم د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او لوی درستیز راحیل شریف سره د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې وې. کله چې تیر اونۍ ولسمشر اشرف غنی له جرمنی څخه په ویډیو کانفرنس له افغان خبريالانو سره غږیده، وویل چې د افغانستان د روسي وضعیت په اړه له پاکستان سره خبرې کړې او پاکستان هم په ټولو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. خو دا ځل له پاکستان سره خبرې یا د پاکستان صدر اعظم سره خبرې په داسې حال کې کیږي چې کابل په تیرو څو ورځو کې یعنی په څلورو ساعتونو کې کابل د درېو خونړیو حملو شاهد و چې تر ټولو خونړۍ او ټکان ورکوونکې حمله یې د شاه شهید د سیمې وچې شاوخوا دېرش کسان یې ووژل او لسګو سلګونه نور یې ټپیان کړل. دا خبرې په داسې حال کېږي چې د دغو حملو اکثره پرا هم ځینې څېړونکي او ځینې کارپوهان پر پاکستان اچوي. دوی وایي چې داسې لوی حملې په پاکستان کې پلانېږي. خو په ټاکل شوی وه چې په پاکستان کې دویم پړاو خبرې هم له طالبانو سره وشي، خو هغه خبرې د ملا عمر د مرګ له خبر سره وځنډېدې تر نامعلومې نېټې پورې. اوس چې موږ تېره ورځ د سولې عالي شورا سره خبرې وکړې، د سولې عالي شورا سرپرست وایي چې اوس په دې هم کار روان دی چې د سولې دویم پړاو خبرې بیا ژر تر ژره پایل شي او ځای معلوم شي. خو تر اوسه هم نه ده معلومه چې د سولې دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوی و په پاکستان کې وشي بیا به چیرته کیږي او په کومه نیټه باندې. دا ټول هغه مسایل دي چې موږ به په راتلونکو خبرونو کې په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکو. خو د ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم د ملاقات په اړه نور جزئیات نشته،
البته د ټلیفوني خبرو په ارتباط
نور جزئیات په تاسو اوریدونکو سره شریکو. بله بله، هم د ټلیفوني خبرو په خبر ټلیفوني خبرو په ارتباط. بله
بل لودین صاحب، له تاسو نه یو دنیا مننه. قدر من اوریدونکو، وام اوریدل چې د پاکستان ملي رادیو ټلویزیون خبر ورکړی دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په کابل کې د وروستیو خونړیو حملو او د غرض په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې دي. نور جزئیات نه دي خبر شوي. جمهوري ریاست هم ویلي چې په دې اړه نور جزئیات نه ورکوي. وروسته نن د ورځې په اوږدو کې به افغان ولسمشر په یو خبري کانفرنس کې پر دې او ځینو نور موضوعاتو رڼا واچوي. خو یادونې وړ بولو چې د خبر له مخې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د کابل د خونړیو حملو په اړه خواخوږی مراتب افغان ولسمشر ته څرګند کړی دی. لدې مخکې هم د افغانستان کې د یو شمیر خونړیو حملو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیو په خپرولو سره هغه غندلې دي. د کابل د خونړیو حملو د غندنې په ترڅ کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په کابل کې وروستۍ تروریستي حملې چې په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه اویا تنه مړه او په سلګونو نور ټپیان شول په کلکه وغندلې. په هغې اعلامیې کې چې د امنیت شورا لخوا پرون خپره شوي ویل شوي چې د دې شورا 15 غړي دي دغو وحشانه اعمالو د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له دولت سره ژوره خواخوږي او خفګان څرګندوي. دوی د ټپیانو لپاره د عاجلې درملنې هیله کوي او ټینګار کوي چې د دغو خواشینونکو اعمالو عاملین باید د عدالت منګولو ته راکاږل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې د زور زیاتي او تروریستي اعمال افغانستان د سولې، ډیموکراسۍ او ثبات له لارې نشي اړولی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو دغه راز وویل چې دولتونو ته پکار دي چې د یقیني کړي چې د تروریزم پر وړاندې هغه اقدامات وکړي چې د نړیوال قانون په تېره بیا د بشري حقونو، کډوالو او بشري نړیوالو قوانینو په رڼا کې بشپړ مسؤلیت لري. په کابل کې وروستیو خونړیو حملو ته په پام سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه هم یو ځل بیا د طالبانو په ګډون د دولت له وسلوالو مخالفینو پخوانۍ غوښتنه تکرار کړه چې د خلکو د استوګنو په سیمو کې د له ډله ییزو یا پیچلو او ځانوژونکو حملو څخه خلاص واخلي. یو نامه ویلي له 2009 کال راهیسې چې د ملکي تلفاتو د ارقامو ثبتولې پیل کړي، دا د ملکي تلفاتو تر ټولو لوړه شمېره ده چې په کابل کې په یوه ورځ کې خلکو ته اوړي. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د اګست تر اوومې پورې د دولت وسلوال مخالفینو په ډلیزو او ځنوژنکو حملو کې 202 ملکی وګړي مړه او 1241 ټپیان شوي چې دا د تیر 2014 میلادي کال په نسبت تقریبا دوه برابره زیات دی. د کابل چاپی خبرونو هم د کابل خونړیو حملو او دغه راز په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په اړه ځینې مطالب خپره کړي. بیا هم اسدالله الدین ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې روانو هڅو او د کابل وروستیو پیښو ته ځانګړي کړي دي. چراغ ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د سولې زندۍ کېدل او د جګړې لمانځنه په سر مقاله کې راغلي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د هیواد دننه او بهر د سولې په اړه لسګونه غونډې شوي او بېلابېلو لورو د همکارۍ ژمنې هم ورکړي، خو تر اوسه یې ملموسه نتیجه نه ده ښکاره. سر مقاله لیکونکي ویلي حکومت له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې په تړون سره سوله زندۍ کړه. د ورځپاڼې په باور په افغانستان کې جګړې بنسټیزې ریښې لري او څو چې هغه ریښې وچې نشي سوله نشي راتلی. ویسه خپلواکي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې بهرنیان د سولې په برخه کې له افغانانو سره مرسته نشي کولی. په مطلب کې د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر علي احمد جلالي په حواله ویل شوی چې د سولې د ټینګښت لپاره باید په کور دننه کار وشي. د مطلب لیکوال ویلي څو چې افغانان په ځان بسیا نشي بهرنیان سوله نشي راوستلی. اصلاحات ورځپاڼې بیا د کابل د وروستیو حملو په اړه تبصره کړې او لیکلي دي چې د وروستیو پیښو په اړه د حکومت مسؤلیت په سر مقاله کې راغلي چې د حکومت مشران ګیج شوي او نه پوهیږي چې ولې د سولې د خبرو له پرمختګ سره سره ناامني زیاته شوې ده. په سر مقاله کې راغلي چې د امنیتي سند له مخې امریکا مسؤلیت لري چې د بهرني ګواښ په صورت کې د افغانستان څنګ ته ودرېږي، خو د سر مقاله لیکوال ویلي داعش او د ولسوالۍ سقوط یو ګواښ دی خو امریکا تر اوسه هیڅ هم نه دی کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د شاه شهید د سیمې حمله باید وڅېړل شي. په مطلب کې راغلي دا ناشونه ده چې طالبان یا نور وسلوال مخالفین دي پر یو دیوال دومره لویه انرژي مصرف کړي لکه په دې حمله کې چې کارول شوی و. د مطلب لیکوال ویلي کا به دا وي چې شنون کې او د کیمیاوي وسلو تجربه لرونکي راوغوښتل شي او سیمه له نږدې وګوري چې د حملې څرنګوالی معلوم شي.
ازادي راډیو اورید سهار 10 بجې او 12 دقیقې دي. په پکتیا کې په یوه غونډه کې د ښه حکومتداري پر لارو چارو خبرې وشوې. دا غونډه د پکتیا په مرکز ګردیز کې جوړه شوې وه. تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د خبریال داود تپان پر راپور کې.
دا پکتیا په مرکز ګردیز کې د ښه حکومتوالۍ بشپړ امنیت او د متوازن اقتصادي پراختیا مشورتي غونډه ترسره شوه. په دې غونډه کې د پکتیا والي نصرت ارسلان وویل چې د دې پروګرام جوړېدو څخه هدف مشورې او د ترسره شویو مشورو په اساس د راتلونکي لپاره یو منظم پلان جوړول دي. نوموړي زیاته کړه چې د خلکو په مشوره غواړي په نږدې راتلونکي کې په ټولو برخو کې عملي کار پیل کړي او د دې پلان ترڅنګ به ولسمشري دفتر او مرکزي حکومت څخه د پکتیا حقونو ترلاسه کېدو لپاره له ولس شریکی هڅه پیل کړي او هڅه به دا وی چې له مرکز څخه د دې ولایت د انکشاف په برخه کې ډیر څه تر لاسه کړي.
زمنګ تاسو د نن نه ناس سره څنګه چې د عنوان نوازه ده چې مشورتي ناس ده. تاسو ټول ته معلومه ده چې د تیر دوه میاشتو په موده کې موږ مشورې تر سره کړلې. دا غو مشورو په نتیجو کې موږ یو څه وړاندیزونه تیار کړل چې هغه د پکتیا د بهبود او د ترقۍ لپاره وو. هغه وړاندیزونه نن موږ بیا وغوښتل چې تاسو سره بیا شریک کړو. کېدی شي موږ نه پکې کومه کمی شوي، کم شی موږ نه پکې پاتې شوی، تر څو پورې وکوئ چې ستاسو نظریات موږ بیا واخلو او بیا منظم کړو بیرته، تر څو پورې هیڅ شی موږ نه پاتې نشي او بیرته مرکز کې په شریکه باندې تعقیب کړو.
په یاد غونډه کې د پکتیا پر اداري چارواکو سربیره د ولایتي شورا، پارلمان، مدني ټولنو استازي او قومي مشران هم موجود وو او په خپل وار یې خبرې وکړې. د پارلمان وکیل مجیب رحمان سمکنی وویل چې د دوی لومړیتوبونو او غوښتنو ته د ولایتي او مرکزي اداره ځانګړی پام وکړي او د ولسونو د خوشحال ساتلو او امنیت ټینګښت لپاره د عاجل اقدام وشي. د زیاته کړه چې که نوې ولایتي اداره یې کړې ژمنې ورسره پوره نه کړي، دوی او ولسونه به ناهیلي او د چارواکو سره ناهمغږي شي.
شرپت
نو موړي دامه ویل چې د ولسونو غوښتنې په پام کې نه نیول د دې باعث کیږي چې د سیمې امنیت او د حکومت او ولس ترمنځ فاصله زیاته شي. د غونډې په وروستۍ برخه کې د پکتیا والی او ادارې له لوري د شوې سروې او ارزیابۍ پریزنټیشن چې د سیمې امنیتي، اقتصادي او پرمختیایي کارونو په اړه جوړ شوی و وړاندې شو. دا لومړی ځل دی چې د پکتیا ادارې له لوري له ولسونو سره د کارونو د ښه تنظیم لپاره داسې غونډه جوړیږي او د خلکو سره د راتلونکي پلان شریکوي چې په دې کار سره خلک ډیر خوشحاله وو. د اوتپان ازادي راډیو پکتیا.
و امریدل چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې په یو غونډه کې د ښه حکومتاري او د امنیت د ټینګښت پر مسایلو خبرې وشوې او د غرض سیمه ایزو چارواکو هم د خپلو په دې برخه کې د خپلو پلانونو طرحې له ولسونو سره شریکې کړې. د پکتیا په څنګلوري ولایت خوست کې بیا د په خوست کې د چرګانو د فارمونو مالکان وایي چې دوی ته حکومتي سیمه ایزو چارواکو د چرګانو د فارمونو په برخه کې سمه پاملرنه نه ده کړې. دوی وایي د چرګوړو د تولید درملنې لپاره د بازار موندنې په برخو کې ستونزو سره مخامخ دي. د موضوع تفصیل خوست د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال نجیب الله الوخیل په رپورټ کې اوري.
په خوست کې د چرګانو د فارمونو مالکان وایي چې په یاد ولایت کې اړوندو حکومتي ادارو او نور غیر دولتي مؤسسو د چرګانو تولید، روزنې او بازار موندنې ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. دوی وایي چې پخوا په دې ولایت کې د چرګانو شپږ سوه فارمونه ول، خو مالکانو یې ګټه نه کوله. نو کرار کرار د چرګانو نیمایي فارمونه وتړل شول او اوسمهال مالکانو دا کاروبار پرېښی دی. د مستربل په نوم د چرګانو د فارمونو د اتحادیې مشر ډاکټر جلیل ویل
درې سوه شل کال دورې ورکړه ده. یو کیلو غوښه نن سبا په څلور سوه پنځوس کال دورې دو مو دو ویشت سوه ګرامه چرګوړه په درې سوه شل مو په مارکیټ کې نه خرڅېږي. فارمرو په دا برخه کې څه ګټه وه کې مونږ اړ شو چې اتحادیه جوړه کړو.
د چرګانو د فارمونو مالکان د دې کار پر وړاندې یوه ستونزه دا هم بولي چې له بهره واردېدونکو چرګانو باندې ګمرکي محصول کم دی. خدای چې کله داخلي چرګان د افغانستان نورو سیمو ته لیږدوي په هغه ډیر ګمرک راځي چې له کبله یې نشي کولی له خوست پرته په نورو سیمو کې ورته مارکیټ پیدا کړي. همدارنګه د اردلي په نوم د چرګانو د یو فارم مشر وایي چې دوی د چرګانو د درملنې او واکسین کولو لپاره هیڅ فنی او مسلکي کس نه لري.
زه تقریبا پنځلس زره لس زره چرګې چوم خو زه متاسفانه دومره هغه نشته موسه چې د مو په چرګو بیموري ولګېږي چې یا داسې مسلکي ډاکټر وي چې زه یې ویر ولم د خپلو چرګو ته ویر ولم د مو چرګو طبیبي وکړي.
د ننګرهار د ولایتي شورای تنغړی لال محمد درانی چې د چرګانو د فارمونو په برخه کې تجربه لري او خوست د فارمونو مالکانو ته د سلام مشورو په خاطر راغلی وایي چې په ټولیز ډول د چرګانو د فارمدارۍ په برخه کې له پیله تر پایه ستونزې شته. د دې ستونزې حلولو په اړه خپل نظر داسې وړاندې کړي.
د هغې د اچولو چرګان وروزل شي، هغې د هغې نه تولید شي، هغې دپاره بیا خپله مشینري او سیستم جوړ شي تر څو هغه چرګوړی وباسي او د دې دپاره د چرګوړي د روزنې دپاره زمینه برابره شي، فارمونه زیات شي، د دې تر څنګ د دې دپاره بیا د خوراکي مواد د هغې زمینه برابره شي چې هغه ډېر مهم دی چې زیاتره د ملک په سطح ور سره مونږ په ستونزو کې مخ یو.
د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس لالی زدران د فارمونو مالکان ته ډاډ ورکوي چې د دوی ستونزو د حلولو په برخه کې لازمه مرسته کوي.
تر اوسه پورې چې ما همکاري درسره کړې یا د ما اداري همکاري درسره کړې دي اوس بیا په واضح الفاظ کې وایم، فني مشورو لپاره د واکسینونو لپاره د نورو لپاره مونږ اماده یو چې له تاسو سره همکاري وکړو.
د یادونه ورده په خوست کې دا مهال درې سوه د چرګانو فارمونه فعال دي چې شخصي کسانو پرې خواوشا یو سل پنځوس میلیونه افغانۍ پانګونه کړې ده. په دې ولایت کې د چرګوړو د تولید ماشین نشته، نو د فارمونو مالکان وایي چې په ګاډو کې د پاکستان څخه د وارددونکو چرګوړو دریمه برخه له منځه ځي او له همدې کبله ورته چرګوړي په ډېره بیه پرېوځي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټوله ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د کرنیزو محصولاتو او تازه میوو د ساتنې او بسته‌بندۍ لپاره دیارلس مجهزې سړې خونې جوړې کړې دي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر د یشنبې په ورځ له دې خونو څخه د یوه د کابل ولایت د میربچه کوټ په ولسوالۍ کې پرانستله. تفصیل یې د خان محمد سین په راپور کې اوري.
افغان حکومت او خلق کرنیز محصولات او میوه د هیواد د اقتصادي ودې او د صادراتو د پراختیا عمده مواد ګڼي. د همدې له امله د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د یکشنبې تر ورځې د هیواد په اووه زونونو کې د کرنیزو محصولاتو او میوو د خوندي ساتلو، مینځلو او بستهبندۍ لپاره دیارلس سړې خونې ګټې اخیستنې ته چمتو کړي دي. له دې خونو څخه یوه په همدې ورځ د کابل ولایت د میر بچه کوټ په ولسوالۍ کې د کرنې او مالدارۍ د وزیر اسدالله زمیر لخوا پرانیستل شوه. په دې مناسبت د میر بچه کوټ په ولسوالۍ کې د سیمې د مشرانو، بزګرو او باغ لرونکو په ګډون یوه ناسته جوړه شوې وه. د کرنې وزیر وویل د میر بچه کوټ ولسوالۍ د کرنیزو محصولاتو او لمدو میوو د ساتلو، مینځلو او بستهبندۍ دغه خونه به بزګرو او باغ لرونکو ته دا زمینه برابره کړي چې خپل محصولات پکې وساتي، پروسس کړي او صادراتو ته آماده کړي.
ما امروز شاهد بهره برداری 13 مرکز کمپلکس بسته‌بندی
نن موږ په اوو زونونو کې د محصولاتو او میوو د دسته‌بندۍ د 14 کمپلکسونو د ګټې اخیستنې شاهدان یو. یو په کابل کې، دوه په کندز کې، یو په بلخ کې، درې په کندهار کې، درې په ننګرهار او درې په هرات کې دي. دا خونی د محصولاتو په ساتلو او پروسس کولو کې مهم رول لري. موږ نن د میر بچه کوټ په ولسوالۍ کې یو مرکز پرانیزو.
د کرنې او مالدارۍ وزیر دا هم وویل چې په مجموع کې په پام کې د روان کال د سومبلې تر میاشتې پورې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته خونې جوړې او شمېر یې 900 ته پورته کړي. د کرنې وزیر وویل دا سړې خونې به د آسیایي بانک د څه باندې 4 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت بشپړې شي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د کرنیزو محصولاتو او میوو د ساتلو او بستهبندۍ دغه هره خونه په 1500 متره مربع کې جوړیږي او هر یوې ته 2.5 لک ډالر په پام کې نیول شوي دي. دغه خونې د اوبو، برېښنا او ځانګړو ماشین آلاتو اسانتیاوې لري او په یوه وخت کې پکې وټنه کرنیز محصولات د یوې ټاکلې مودې لپاره ذخیره کیدلی شي. دا خونې د میوو د مینځلو، وچولو او پروسس کولو اسانتیاوې هم لري. که څه هم د سیمې بزګرو او مالدارو د کرنې وزارت دغه اقدام وستایو، خو ځینو بزګرو او باغ لرونکو آزادي راډیو ته وویل چې میر بچه کوټ د ټول کوهدامن مرکزي سیمه ده او محصولات او میوې کال په کال زیاتیږي. دوی وویل دا یوه سړه خونه ورته کافي نه ده. د عبدالله په نامه یوه آزادي راډیو ته وویل
دکانونو ته مسله ډېره فایده ده. هغه میوه بلته راځي، په پیټو کې بلته منظم کېږي، پاکېږي، به بس بازار ته به صحیح طریقه باندې وځي. انګور دي، مڼه لري، شمتالو لري، مسله ده. مدکان دکانان خو ډېر شیانو ضرورت لري، ول اوبو ته ډېر ضرورت لري. ستره باغونه وچ شو د اوبو له وجې نه، او دا زمینداران سره دا کومک وکړي چې مسله د باغونه او شایه پټي حاصلات زیاتره شال پاتې دي.
د سیمې بل اوسیدونکي ملک همایون له آزادي راډیو سره په خبرو کې ځینې ستونزې داسې په ګوته کړې.
خیلی کوچک است، خصوصا به سطح ولسوالی میر بچه کوټ خیلی کوچک.
دا خونه د میر بچه کوټ د ولسوالی په سطح ډیره وړه ده، ځکه چې حاصلات زیات شوي دي او بلدا چې د اوبو بندونه له پخوا راهیسې وران شوي خو بیرته نه دي جوړ شوي. همدارنګه غواړو د میوو او حاصلاتو د مرض د مخنیوي لپاره هم له موږ سره مرستې وشي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي پخوا تر دې هم د هیواد په سطح شاوخوا 50 ورته خونې جوړې شوي دي. بزګر او باغ لرونکي وایي محصولات بهرني مارکیټونه نه لري. د همدې له امله هر کال په زرګونو ټنه محصولات او لمدې میوې ضایع کیږي. دوی له دولت هیله وکړه چې محصولاتو او میوو ته بهرني مارکیټونه ومومي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
د هلمند لمرجی ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس لیکي افغان مشرانو ته وایم ستاسو د اختلاف څخه استخباراتي کړۍ ناوړه ګټه پورته کوي او د وینو بهیدلو پروژه مو په خپل اختلاف سره فعاله کړې ده. حمید الله له غزنی ولایت د آب بند ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې لیکي افغانستان هیڅ کله خپل دوست او دښمن ونه پیژندل. موږ غواړو چې پاکستان ته همدغسې غاښ ماتوونکی ګزار ورکړي. له کندهار ولایت څخه یو بل اوریدونکي لیکلي چې سوله بې له مشرانو نه کیږي، که اشرف غنی وي که بل. شفیع الله له کندهار بیا په خپل اس ام اس کې لیکلي چې د بې غیرتۍ تر ژوند مرګ ښه دی، پاکستان چې موږ نیمایي خوري په جنگ کې مو دې ګرده سره وخوري. نعمت الله انډیوال بیا د اروزګان ولایت څخه لیکلي چې د کابل حملې غندم، دښمن دې د خدای په غضب اخته کړي، الله دې انتقام ورڅخه واخلي. دا اوستاسو څو پیغامونه چې د افغان بی سیم اتسو اتلش مخابراتي شبکې لاره مو راسته ولیو. پیغامونه ډیر را رسیدلی دي، موږ نشو کولای چې ټول ولولو. تاسو ټولو مننه چې موږ ته پیغامونه راسته وي. موږ هرومرو په پروګرامونو کې درته خبرو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي یو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، سپورت او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام. دغه ورځ په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې روسیه وایي امریکا چمتو نه ده چې د سوریې حکومت د اسلامي دولت د وسله والې ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف کې شامل کړي. خو بیا هم په افغانستان کې لس نیمې بجې کېدونکې دي. د لنډو خبرونو واردې نرجس صفې ته به ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرې کړې. دا خبر د پاکستان ملي رادیو خبر کړی. ویلي چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د سولې په پروسې او دوړخیزو مسایلو خبرې کړې. په کونړ کې هم پرون دینی عالمانو، د ولایتي شورا غړیو، قومي مشرانو او د مدني ټولنې استازیو د یو لاریون په ترڅ کې په کابل کې ورستي بریدونه وغندل. د اوتریش پولیسو پرون ویل لزګونه افغان کډوالي د دې هیواد په یو لوی لار کې په ډیر خراب وضعیت موندل دي. د پاکستان پولیس وایي چې له ماشومانو څخه د جنسي استفادې او د ویډیوي فلمونو د خپرېدو په تړاو یې و تورن کسان نیولې دي. د ترکیه د اسامبول ښار د پولیسو په یو ماموریت کې چاودنې د پولیسو 15 افسران او دوه ملکی وګړي ټپیان کړل. او جنوبی کوریا وایي د شمالي کوریا سرتیرو تیرونه په پولا دوه مینونه ایښي وچه د چاودنې له امله د جنوبی کوریا دوه سرتیرې د بدن غړي له لاسه ورکړل.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې بیا هم لوستلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ په انټرنیټ کې د افغانستان سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. د غرض د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او واضح اوریدلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې لکه څنګه چې مخکې مو وویل دوه اونیز پروګرامونه لرو، د سپورت او ګوړې اچار تفریحي پروګرام. خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. روسیه وایي امریکا چمتو نه ده چې د سوریې حکومت د اسلامي دولت د وسله وال ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف کې شامل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دا څرګندونه موسکو ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په درشل کې کړې دي. دا چې ولې امریکا نه غواړي د بشار الاسد له رژیم سره همکاري وکړي، د دې پوښتنې ځواب د ازادي راډیو د خبري څانګې په راپور کې واوري چې اجمل اند جوړ کړی دی.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د یکشنبې د ورځې په خبرو کې چې د روسیې له دولتي تلویزیون څخه خبرې شوې وویل، د داعش پر ضد د مبارزې د هڅو د همغږۍ په اړه د ولسمشر پوتین وړاندیز په قطر کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره یاد کړی. سرګی لاوروف وویل د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری څخه یې پوښتلی څنګه کېدلی شي یو داسې توافق ته ورسیږو چې د داعش پر ضد مبارزه کې د سوریې د پوځ د شریکولو په اړه په ټولو مسلو خبرې وکړو. خو لاوروف وایي متاسفانه چې امریکایان دې چارې ته چمتو نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه ویلي چې په دې لیدنه کې د بشار الاسد د یو شمېر وسلوالو مخالفانو څخه د امریکا د هوایي ملاتړ په اړه هم اندېښنه له خپل امریکایي ساري سره شریکه کړي. د لاوروف په وینا جان کیری ته خبرداري ورکړې. ورته ویلي چې ځینې جدي تېروتنې لکه پر ولسي خلکو تصادفي بمباري ښایي وضعیت دومره خراب کړي چې څوک به یې د کنټرولولو توان ونه لري. نوموړي همدارنګه هغه ادعا ورت کړي چې ګوندې د سوریې رژیم د کیمیاوي وسلو پټې زیرمې لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه وویل له بې بنسټه تورونو باید ځان وساتل شي او ژمنه یې وکړه چې ټولې دا ادعاوې به له سره څېړل کېږي. ټاکل شوې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به سبا په مسکو کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره د سوریې پر وضعیت او په سیمه کې د داعش د وسله والې ډلې د فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. روسیه وایي په دې لیدنه کې به د څو اسلام پالو ډلو چې په سر کې د اسلامي دولت وسله واله ډله ده د ډېرې پیاوړتیا پر موضوع د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وغږېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت همداراز ویلي د روسیې او عربستان د بهرنیو چارو وزیران به د تروریزم پر ضد مبارزه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر امکاناتو چې د دواړو لورو په ګټه ده هم خبرې وکړي. روسي چارواکو همدارنګه ویلي دواړه لوري به د سوریې دننه د داعش خلاف د جګړې لپاره د یو پراخ نړیوال ائتلاف تر منځ کولو په اړه هم د روسیې وړاندیز وڅېړي. تېره اونۍ لاوروف او الجوبیر په قطر کې هم خپلو کې لیدلي وو او هلته هم دواړو خواوو د سوریې پر وضعیت خبرې کړې وې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل هغه نړیوال ائتلاف کې به چې روسیه یې په سوریه کې د داعش د ډلې پر ضد وړاندیز کوي ټول هغه لوري شامل وي چې دا مهال د دې توندلارې ډلې پر ضد جنګیږي. نوموړي په دې لړ کې د عراق او سوریې د پوځونو، کوردي جنګیالیو او د بشر الاسد د رژیم د وسلوالو مخالفانو د یوې برخې چې د ده په وینا د دې هیواد د خلکو استازیتوب کوي یادونه وکړه. امریکایي چارواکي وایي بشر الاسد باید واک خوشي کړي او پر ځای یې د سیاسي توافق له لارې یو بل کس واک ترلاسه کړي. امریکا او متحدین له همدې کبله چمتو نه دي چې د بشر الاسد سره همکاري وکړي، ځکه دا ډول یوه همکاري به د نوموړي رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا وي.
The Lobo, Le Maidana.
Image is Zad, blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوب له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د دوو سپورتي برخو د لاسته راوړنو په اړه درته ریپورت خبرو، همدارز به د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم له روزونکو سره مرکه واوري. په سر کې هم رازو راپورته پروانه اونۍ کې کتام د افغانستان ټول سیدونکو په تیرې د کابل خاریان د غمجنې پیښې شاهدان او خو بیا هم افغان لوبغاړو په بهرنیو لوبو کې په خپل لاسترړون سره دغه غمزپلو خلکو ته لکڅه خادي وروبخله. د افغانستان د 12 کلنو فوټبال ملي لوبغاړو په جنوبي کوریا کې څو لوبي وګټلې، همدارز د وښو لوبغاړو هم وتوانیدل د آسیا په لوبو کې خې لوبي وکړي او همدارز د نوکری میډال وګټي. په دې اړه پام وکړئ رپورټ ته. کته هم روانه اونۍ په کابل کې یوې سترې موټر بم چاودنې ډیر خلک وژل او ټپیان کړل او خلک یې غمګین کړل. د افغانستان لوبغاړي وتوانېدل له بهرنیو سیالیو د مډالونو په ګټلو سره لږ څه خادي دغه غم ځپلو خلکو ته وبخي. د 12 کلنو وړو فوټبال لوبغاړو وکولی شول په جنوبي کوریا کې د کوربه ټیم په شمول درې ټیمونه مات کړي. د فوټبال فدراسیون سیکرټر جنرال سید علي رضا قازاده ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبې د وړو فوټبالرانو په فستیوال کې په جنوبی کوریا کې وشوي. د افغانستان د 12 کلنو د فوټبال ملي لوبډلې څلور لوبي وکړي، په دغه څلور لوبو کې درې وګټلې او یوه مساوي کړه او اوس د جدول په سر کې ځای لري. بنگلاديش یې مات کړ، جنوبي کوریا یې مات کړه، شمالي کوریا یې نه هیله کړه او له شرقي تیمور سره یې لوبه مساوي پای ته ورسوله. ښاغلی اغازاده ویل په دغه آسیایي سیالیو کې اتلس ټیمونو برخه اخیستې او افغانستان د جدول لومړی لیکه په خپل واک کې لري. دا په اصل کې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم هم د 2013 کال نړیوال جام مقدماتي سیالیو لپاره هم خپل سیالان مات کړي دي. د دې ترڅنګ د وښو لوبغاړو هم افغانانو ته خوښي وروبخله. مرتضی هوتکو کولی شل د ځوانانو په لوبو کې چې د آسیا په سطح وشوي د 80 کیلوګرام په وزن کې د څو لوبغاړو په ماتولو سره د نخري مډال په غاړه واچوي. هوتک د غویاړ د آسیایي سیالیو په اتم دور کې افغانانو ته وبخه. د وښو فدراسیون رئیس سید رحمان یورش ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالیو کې دوه درش آسیایي ټیمونو برخه اخیستې وه او مرتضی هوتک وکولی شول د هنګ کانګ او ویتنام لوبغاړو په ماتولو سره او همدارز د ایران په وړاندې د لوبې په بایللو سره دغه دویم مقام وګټي.
خوشبختانه
مرتضی هوتک قوم دوم یا لنی کمر مرتضی هوتک د آسیا د ځوانو لوبغاړو په سیالیو کې د نقره مډال وګټه. په رزمي لوبو کې د نقره مډال ګټل هغه هم له آسیایي لوبو څخه ډیره سخت خبره وي، ځکه چې آسیا د نړۍ په نسبت په رزمي لوبو کې ډیره پورته سطح لري. مرتضی هوتک د آسیایي لوبو لوم دور نه هم د برونز مډال ګټلی و. اخو د ورزش کارپوهان وایي د افغانستان سیاسي او انتخاباتي لانجو د سپورت په برخه کې هم خپل سیوری وغوړاو او څنګه چې د دغه لوبو د پرمختګ تمه کېدله هسې پرمختګ ونه کړ. د کارپوهان په دې باور دي که په ورزش باندې پانګونه وشي نو افغان لوبغاړي به ډېرې زیاتې لاسته راوړنې ولري. و موریدل چې د افغانستان د فوټبال او شو لوبغاړو افغانانو ته مډالونه ګټلې دي. را به شو د مرکې پلور د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړی روحلان اکپا چې دوه اولمپیکی برونز مډالونه یې د افغانستان په تاریخ کې ګټلې دي، اوس وخت په
بهر کې ژوند کوي. دا چې د دغه لوبغاړي د برتر اتګ لپاره څه هڅه پیل شوې دي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم لروزون کې بشیر ترکی سره مو مرکه کړې او په سر کې مو همدا پوښتنه ترې کړې ده.
روحلا نیکفا یوازینی لوبغاړی ده چې په افغانستان د ورزش په تاریخ کې دوه مډال د المپیک لري او موږ یې لپاره غلمرنۍ هدف مداله شه. نیکفا د فکرونه کې چې د خلک نیپان غوړي هم خپل د زیارونو هغه تکلیفونه چې نیپا خپل وطن لپاره خپل خلک لپاره چې هغه کړی د زحمت کولای دغه زحمتونه د دې ملک ملت دې ته ارزښت یا ارج نه ورکوي. د دې لپاره مونږ دغه کمپاین شروع کړی ده او ما ورسره ډیر خبرې هم کړې دي لپاره او انګیزه هم ورته ورکړی چې ته خپل ملت باندې ګران یې او اطاق قدر همیشه ټولو سره شته دي او نور مغلا نیکپا الگو ده ټول ورزشکارانو ته الگو ده. کله چې موږ وکړی شو چې مغلا نیکپا دوباره افغانستان ته راشي دا یو انګیزه کېږي نور ورزشکارانو ته هم انګیزه کېږي. هغه ورزشکاران چې په خارج ده اوس هغوی هم د نړیوال مسابقونه مډالونه لري او زموږ افتخار ده. هغوی هم دغه یو انګیزه کېږي هغوی ته چې هغوی هم دوباره افغانستان راستون شي.
یعنی روحلا نیکپا اوس ژمنه کړې ده که څنګه یا نورو هیوادونو هم لري روحلا نیکپا غوښتلي دي چې هغوی سره ورشي او د هغوی سټیزنشپ اخلي ورسره لږ هغوی ته لوبي وکړي که څنګه؟
مننه سنګزه صاحب. تر اوسه پورې درې اروپایي هیوادونه روحلا نیکپا نه خواهش کړې او دعوت یې کړې چې امکانات ورته برابروي او هر هیواد بیلابیل پیشنهادونه ورته کړي دي چې د معاش او د هغه ځای سهولتونه ورته فراهم کړي ده. تر اوسه پورې روحلا نیکپا چې موږ سره په تفاهم کې ده او په ورسره موږ هغه لرو امانګي لرو هغه ته موږ تر اوسه پورې دا اجازه نه ده ورکړی چې ته عملته ستونې د کوم هیواد اروپایي هیواد طبیعت واخله یا د هغوی د ملي ټیم غړی شه. او روحلا نیکپا هم نه غواړي نه غواړي هم هغه اول نه چې موږ وویل چې روحلا نیکپا د یو اعتراض هغه باندې وطن تر کړی ده او کله چې دغه د موږ د المپیک رئیس سره هم خبرې کړې دي ورسره تفاهم کړی ده چې هغه امکانات چې یو عرفوي ورزشکار لپاره چې المپیک ته آمادگی نیستی حداقل روحلا نیکپا ته فراهم شي. انشاءالله چې روحلا نیکپا دوباره خپل وطن ته راځي او خپل خلک ته خدمت کوي او د خپل بیرغ تر سوري لاندې ژوند کوي.
د نیکپا تر څنګ ځینې نور لوبغاړي هم په بهر کې د دوی راتګ لپاره تاسو څه کوي بل اخره؟
بله مونږ دغه لمرنۍ هدف مو روحلا نیکپا هم دغه لپاره ده چې دا د تدبیر امکانات هلته فراهم ده. تر اوسه پورې مخکې درته وویل چې درې هیوادونه ورته همدغه خپل نیوزیلند او دو نور اروپایي ملکونه دي چې ورته پیشنهاد کړی چې ته همدلته پاتې شه او مونږ درته هغه امکانات درکوو چې خپل ملي ټیم هلکانو ته ورکوو. بیا کله چې مونږ روحلا نیکپا دوباره افغانستان ته دعوت کړو هغه روحلا نیکپا دوباره افغانستان ته راشي دغه یو انګیزه کېږي نور قهرمانانو ته. بلې مونږ هغه لرو پلان لرو چې کله چې روحلا نیکپا دوباره افغانستان تراشی انشاءالله چه نور مونږ هغه ځوانان چې مونږ ته افتخار راوړی ده لکه سید حسن رضایی ملجان بابکرخیل لرزایی دوی ته هم دعوت ورکوو او انشاءالله چې ورته زمینه فراهموو چې خپل وطن لپاره د خدمت وغورځي.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې مو زه صفی الله ستانکزی په پاک او بخښونکي خدای سپارم.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا خواږو اوریدونکو سلام. د ملي وحدت حکومت د کړي وادو کاروان د سولې د خبرو په سمندر کې ډوب شو.
د خلکو له دې تمش کېدلې ده چې کارونه او پروژې به پیل شي، ترقی او سوکالی به راشي. له همدې امله د وطن ځوانانو ځانونه د ترکیې، یونان او اندونیزیا د سمندرونو د نهنګانو خوراک کړل، لکه چې د ملي وحدت حکومت ته یوازې زاړه او له کاره لوېدلې ور پاتې شي. د خپرونې په پیل کې دوه یو ډول خبرونه درته لرو.
در روغتیای چارواکی و در نپاملرین الامالا دالی آباد روختون زنزیری لیوانیان برد تپسد شول.
در ملی وحدت در حکومت لبرکت او در روغتیای چارو در چارواکی و در خی پاملرین الامالا در روغتیای برخی غک مسئولین او چارواکی لیوانیان شول. اوست دوار خبرونه پا تفصیل سر واوره.
در پدر آژانس خبر را کوي چې د روغتیایي چارو د چارواکو د نپاملرنې له امله د علي آباد د روغتون زنځیري لیوانیان بېرته پسد شول. خبر زیاتوي چې له همدې امله ټولو لیوانیانو زنځیرونه مات او په مظاهرو یې لاس پورې کړ، چې بالمقابل لیوانیان د هغو د ساتونکو لخوا په درنو سوټیو وډبول شول او بېرته د بندي کولو هڅه یې وکړه. یو پسد شوي لیوانی په همدې اکړه داسې وویل:
ولې مظاهرې ونکو؟ چارواکي د موږ د درملنې په نامه مرستې اخلي او په خپله یې نوشي جان کوي. موږ ته نه ډوډۍ راکوي او نه درمل. په ژمي کې له یخنۍ ورو او په اوړي کې له ګرمۍ. له همدې امله ټول لیوانیان روغ او پسد شو. اوس یې لاس خلاص چې څه کوي هغه دې وکړي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د ملي وحدت د حکومت له برکته او د روغتیایي چارواکیو د ښې پاملرنې له امله د روغتیایي برخې غټ چارواکي او مسؤلین لیونیان شول. خبر زیاتوي چې له همدې امله دغه چارواکي او مامورین ټوله ورځ په خوراک او قهقه خنداګانو تیروي او د روغتیایي چارو او روغتونونو هیڅ پروا نه لري. نه د ناروغانو له حاله خبر دي او نه هم ځان خبروي. په دې هکله یو روغ چارواکي چې لیونی شوی دی داسې وویل:
د موږ په ناروغانو څه احتیاط کوي چې ناروغه نه شي؟ له میکروبونه او چټلۍ د لرې ګرځي احتیاط دوی نه کوي، په غم موږ ورسره اخته یو. وایي لایق ډاکټر او ښه روغتون نشته لیونیان.
په اختر کې زیاتره خلک د خپلوانو آشنایانو کره میوه یوازې خوري او ترې راوځي، خو ځینې د نر زامنې بیا ورسره وړي هم، لکه داسې.
د اختر میلمانه خو به لا نه وي پاتې.
شرم دی، نږدې شل ورځې کېږي چې اختر تیر سوی. ته وایې چې اوس به هم پاتې وي؟
ولې، پرون یې وډله نه وو راغلي، ویل یې چې ایله اوس د تاسې د اختر مبارکۍ نوبت را ورسېد.
دغه خو رښتیا وایې، دا ځینې خو ډېر بد عادت لري. په اختر کې به یې له لاسه نه کېږي. بیا چې هر وخت زړه میوې او کلچو ته وشو، وایي راځئ چې د پلاني کره د تیر اختر مبارکۍ ته ورشو.
چې د لوی اختر میوه پاتې ده که نه؟
او له اختر هم ډېریږي، کمه خو مورا نه وړه.
ته خو یو ځل راواخله چې ووینم، ورته سودا مې ده.
ته سودایی یې و پیروتې، ته ورشه هغه له اختره پاتې میوه راواخله.
ښه مورې،
له اختره پاتې ده؟
او له اختره هم پاتې ده، او هغه موږ او تاسې چې له کورونو راوړې ده هغه مې هم ورسره ګډه کړې ده.
دغه ده مورې، چېرته کېږدم؟
دغلته دی، د پلار په مخ کې کېږده.
اوهو، دا خو ښه ډېره ده، که خراب نه شي آینده نوروزی مو هم کېږي.
نوروزی څه کوې؟ د نوروز کوزې ته به یې موساتو.
والا دا دې هم ښه خبره وکړه.
تاسو جبه میوه پکې خالي کړه؟
وایم ښځې خدای مې د غاړه نه بندوي، اته نهه جیبه به مې را وړي وي.
پنځه شپږ دسکوله خو ما هم پکې واچوله.
دا څه وایې ښځې؟
رښتیا وایم، ما چې درته ویل چې د اختر لپاره یو ښه لوی دسکول راته راوړه، خو د همدې لپاره مې درته ویل چې د خلکو له کورونو نه میوه پکې راوړم.
څه بلا ښځه یې؟
ولې، د تا بلا میرمن نه یم که څنګه؟ د اختر په ورځ چې د واسکټ جیبونه را باندې لویول، لکه چې زه نه پوهېدم.
ګورئ، ما هم پکې اچولې ده.
رښتیا؟
و
زه نو، د چا لور یې؟
پلاره، ډېره ده، لگی خرسونه؟
نه لوری، دیر خبری مو پا مخی دی. خا، اغوز داو وای چه چنگ مو را پتاولا؟
لمره تو وای چه تا چنگ را پتاولا؟
ما خو بچه ده کور خوان پا چشی پسی ده بانده وود، نو جیر بمیل هرشی یو یو موتا پا جیب که واچه ول؟
مونگا من داسه که ول، خو که با ده کور میرمن اونو واتلا، نو پیروت با من پا مخ که ور کرده، او بیا با می زر زر میوه پا دست کول که واچه ولا، چاشا کم را بانده اونه کرد،
لاچه خوشحال بام و چه خا میوه مو خوڑه؟
پا لوی اختر که پام که وی چه ده نوروز ده کوش ده غم پا که وکای؟
زه پام مو ده. اوس دغه څو ګډې وډې لنډۍ هم واورئ، خو اتڼ به نه ورسره کوئ، ځکه چې ډول او تولۍ نشته ورسره.
سبا مې بیا کډه باریږي، دانوی کور ته پی شکل کوم کړم، دانوی کور ته پی شکل کوم کړم.
بنگ با بنگ با بنگ بنگ، عمر می ټول په ماش کې تیر شو، خاوند خدای بخششی بکلوینا، خاوند خدای بخششی بکلوینا. بنگ با بنگ با بنگ بنگ،
رشوت پتلو راتلو زیاتیږي، پنن سبا چې د کارونه زنډوما، پنن سبا چې د کارونه زنډوما.
بار بابنګ بابین بین، یو خود غونډه منډه خوله ده، بل د مسج کې آی لو یو لیکلی دینا، بل د مسج کې آی لو یو لیکلی دینا. بار مابنګ مابنګ بنګ،
د ماو تا چې پی واده وا، هغه ځای تیر او رزار خور چور کړی ونه، هغه ځای تیر او رزار خور چور کړی ونه.
بنګ با بنګ با بینګ بینګ، په سری چوکې آوازه شوه، چارواکی اخلی په دوبی کې جایدادونه، چارواکی اخلی په دوبی کې جایدادونه. بنګ ما بنګ ما بنګ بنګ،
د کمپاینونو یار دې زه وم، وای 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 وای، مشاورین دې ځان ته نور نیول دینه، مشاورین دې ځان ته نور نیول دینه.
بنګ با بنګ با بنګ بنګ، د کمپاینونو یار دې زه وم، یالا یالا، مزو چرچو ته دې اوس نور نیول دینه، مزو چرچو ته دې اوس نور نیول دینه. بنګ با بنګ با بینګ بینګ،
د آخري مصره دې داوي، د مامورینو به زیات نشي ماشونه، د مامورینو به زیات نشي ماشونه.
بنګ با بنګ با بنګ بنګ، د آخري مصره دې داوي، چې خائنان به همیشه مزی کوینا، چې خائنان به همیشه مزی کوینا. بر با بنګ با بینګ بینګ،
یو د بل اور پسې وي، د دو سره حکومت جوړ نشو کارونه، د دو سره حکومت جوړ نشو کارونه.
بنګ با بم با بنګ بینګ،
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابر کړی وه، او برخه اخیستونکي یو برای افغانپور، نقیب الله لاروی، صادق سپینغر، هوسۍ حکمت او زه مسکا احساس. که له موږ سره اړیکې نیسئ، د پوست بکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1، او جلال آباد 4.
تا تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمېرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمېره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبریال لپاره.
کچھول دستگو کی خیرونا دا زیدن را کوا کچھول دستگو کی خیرونا دا زیدن را کوا تکینو